وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو تود هرکلی کوو. دا زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجلده چې تاسو یې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 او همدارنګه د اف ام په 0.15 اوریدلی شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو زموږ خبرونې په انټرنیټ کې هم په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، او هم زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ریپورټونه او خبرونه له نور تفصیل سره کتلی شئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور کې زموږ ویبپاڼه پیدا کولی شئ. پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د نړیوالو پانګوالو لخوا په کابل کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یو هوټل جوړیږي. په فاریاب کې د قیصار د ولسوالۍ د خواجه کینتی سیمه نن سهار یو ځل بیا وسلوالو طالبانو نیولې ده، او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پر خپلو خلکو ژغ وکړ چې د هغو مظاهرو تر اغیز دینه لاندې کیږي چې د یې پراپر سختارۍ د اسلام پال اچولې ده. د نړیوالو پانګوالو لخوا په کابل کې د 200 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت یو 5 ستاره یا 5 ستوریزه هوټل به د روان کال تر پایه خپل فعالیت پیل کړي. د طاهر پانګه چونکي شرکت رئیس او د ګرانډ هوټل یو برخوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده دغه هوټل په دوو برخو کې فعالیت باندې پیل وکړي. دغه هوټل یوه برخه به یې د اوږدې مودې میلمنو د ساتلو لپاره وي، او بله برخه به یې د لنډې مودې فعالیتونو لپاره. دوی ویلي چې دا هوټل به 210 خونې لري، او د استوګنې لپاره به 150 اپارټمنټونه پکې جوړ سي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن ویل د سور میاشتې په 9مه یو بارلونکی الوتکه د بګرام په هوایي ډګر کې د درانده بار له امله راغورځېدلې ونه د تخنیکي ستونزو په خاطر. د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت ویاند ننګیالي قلاتوال نن خبریالان ته وویل چې له امریکایي چارواکو سره د افغان دوری تر 12 ورځنیو تحقیقات وروسته څرګنده سوه چې دا بارلونکی الوتکه د درانه پوځي بار له امله راغورځېدلې وه. ښاغلي قلاتوال وویل د الوتکه چې د اپریل په 9مه په نهمه غورځېدلې وه پکې 8 تنه سپرلي چې 2 امریکایانو او 15 یې هم د عربي اماراتو تبه ووژل سوي. د فاریاب کې د قیصار د ولسوالۍ د خواجه کینتی سیمه نن سهار یو ځل بیا وسلوالو طالبانو نیولې ده. د قیصار ولسوال عبدالجمیل له ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې تلفات نسته، خو د سیمه ییزو پولیسو شپږ عسکر وسلوالو طالبانو ورسره نیولې دي. هغه زیاته کړې چې امنیتي ځواکونو د سیمې د برتنیول لپاره هڅې پیل کړې. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې لسهاو کورنۍ د جګړې له ویرې له هغه ځایه وتلې دي. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له ټولو افغان ځوانانو غوښتنه کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې شبکې لومړی مرستیال ظاهر محبوب نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر باید ټول خلک چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ښاغلی محبوب د رای ورکونې د کارتونو د ویشت مرکزونو کمښت ته اشاره وکړه. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پر ترکانو ژغ وکړ چې د داسې مظاهرو تر اغیز دی نه لاندې کیږي چې د یې پراپر سختدریځو اسلام پالو ور اچولې ده. دو همداراز په ترکیې کې وروستیو پاڅونونو او د عربو د پسرلي ترمنځ توپیرونه رد کړل. اردوغان وویل
اولای اصلنده صندوقته اق پارتي مالو
د وایزه د صدر اعظم او د استانبول د اوسیدونکو په توګه دغه پیژو پاړه غواړم. دا وایم چې موږ باید هغه کسان چې د خپل خام او احساساتو لمخې د رسنوي په بلنه لدې مظاهرو سره یو ځای سوي څنډې تکلو. تاسو به وګورئ چې د مظاهره د افراطي کسانو لخوا پلان سوی او بدبختانه یو شمیر خلکو ګډون پکې وکړ. په تیرو درې ورځو کې د ترکیه په مرکز انقره، استانبول او یو شمیر نورو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې روانې وي، او پولیسو د خلکو د خورولو لپاره له وشکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار اخیستی. مظاهره د استانبول په زړه کې د تقسیم چوک ته په مخامخ پارک کې د ونو د پرې کولو د پلان پر ضد پیل شوې وې. له چین رسیدلی خبرونه وایي د چرګانو د غوښې د پروسس په یوه کارخانه کې د اور لګېدو له امله 119 تنه مړه شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پیښه نن سهار وختي د دې هیواد په شمال ختیځ ایالت جیلین کې سوې ده. په دغه خبرونو کې ویل شوي چې د پیښې په وخت په سیمه کې 300 کارګر په کار اخته وو او 45 تنه زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو وویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موجودو اندېښنو د حل لپاره په هڅو کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی سوی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره هیئت غونډه به چې نن په ویانا کې پیل سوه یوه اونۍ دوام وکړي او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې ادارې د څېړونکو لخوا پر برابر سوي رپورټ به غور وکړي. او د مرکزي او ختیځې اروپا په زیاتو هیوادونو کې تر څو ورځې پرله پسې بارانونو وروسته داسې شدید سیلابونه راغلي چې په تېره یوه لسیزه کې ساری نه دی لیدل سوی. په جرمني، آسټریا، سویټزرلند، چک جمهوریت او پولند کې د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي او زرهاو تنه خوندي ځایونو ته ایستل شوي دي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ ښار کې نن ښوونځي رخصت و. د ښاري ترافیک جریان ګډوډ دی. د ژوبرن زیات څاروي خوندي سیمو ته وړل شوي او د اطفایي کارکوونکي د ښار په زړه تاریخي برخه کې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د اوبو په ټولولو لګیا دي.
تاسو خبرونه له آزادې رادیو نه واوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې د افغانستان په اړه بحث او خبرې اترې وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مولدي خبر کو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د طالبانو د تحریک په زرګونو جنگیالي د مهال د افغان طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه او د راتلونکو انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د ایران د مذهبي مشر امام خمینی د مړینې څلورشتمه په پام کې ده چې د سی شنبې په ورځ د پیروانو لخوا یاد شي. خو د کابل ښار په غربي سیمه کې هم د دوشنبې له ورځې راهیسې د تجلیل تیاری نیول شوي او د ښار ډېره برخه د خمینی عکسونو نیولې. په دې اړه رپورټ لرو او په ختیځه سیمه کې مو د مومندو د قومي مشرانو له یوې غونډې هم خبرو. تاسو زموږ له آزادې رادیو ناوړی زموږ خبرونه سربیره پر دې چې په رادیو غانو کې اوریدلای شي په 2.9 منځنۍ صفه او د اف ام په 3.5 په انټرنیټ کې هم په مستقیمه توګه زموږ خبرونه اوریدلای شي. همدارنګه زموږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او ویډیو غانو سره کتلای شي. دا وی پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ټکه کام یا ازادي رادیو ټکه اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پاڼې هم موندلای شي او لاغې لارې کولای شي چې زموږ پر مطالبو تبصره وکړي. دا خبرونه لومړنی ریپورت راخلو تمه ده چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د دفاع وزیر به هم پکې حاضر وي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارلو د وروستي پړاو او له 2014 کال وروسته د ناتو د حمایوي ونډې په اړه خبرې اترې کیږي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
په ناتو او آیسف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. د ناتو چارواکي وایي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي وایاند ډومینیک میډلی له ازادې رادیو سره په خبرو کې وویل چې په غونډه کې به د آیسف او ناتو د غړو هیوادونو او افغانستان دفاع وزیران او همدارس د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي ګډون وکړي.
On Tuesday and Wednesday this week, the 50 ministers of defense.
د دې شنبه او چهار شنبه په ورځو په آیسف او ناتو کې د شاملو هیوادونو 50 دفاع وزیران، د افغانستان دفاع وزیر او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي خپل عادي غونډه کوي. وروسته به د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي او د ناتو عمومي قماندان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي او د بیلابیلو مسایلو په اړه به وزیرانو ته معلومات ورکړي. میډلی وایي چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قماندان او د ناتو ملکی استازي به افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه غونډې ته معلومات ورکړي. میډلی زیاتوي چې د ناتو د دفاع وزیران به د امنیتي مسولیتونو د انتقال پر وروستي پړاو چې خورا مهم ګڼل کیږي او پر روانه میاشت کې ترسره کیږي بحثونه وکړي. دفاع وزیران به د انتقال پر مسله تمرکز وکړي، ځکه چې موږ تمه لرو چې د مسولیتونو د سپارلو وروستی پړاو به د ولسمشر کرزي لخوا ډیر ژر اعلان شي او په ټول هیواد کې په اصطلاح د امنیتي چارو مشري افغانانو ته سپارل کیږي. زه فکر کوم چې وزیران به د ایساف د ماموریت پر وروستیو تحولاتو او له ټولو مهم له 2014 کال وروسته د دې ماموریت په اړه چې د قاطع ملاتړ په نوم یادیږي خبرې وکړي. د ناتو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د انتقال بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف محاربوي ماموریت مرستندوی یا حمایوي بڼه خپل کړي. په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي ویاند وایي چې د 2014 کال تر پایه د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري کوي، خو د ناتو مرسته به هم ورسره وي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن تیرونه په واشنگټن کې وویل ناتو خپل د هدف ته چغوړي افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امنیت بشپړ مسولیت په غاړه واخلي نږدې شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پاکستان د طالبانو د تحریک په زرګونو جنگیالي د محل د افغان طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امنیت د انتقال پروسه او دراتلونکو انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې یو شمېر تروریستي شبکو او فعالیتونه د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان وایي چې دا ډلې په پاکستان کې د امن ځایونه لري، نو نړیواله ټولنه باید د دې هیواد پر حکومت فشار راوړي څو دا ډلې له منځه یوسي. قسیم سلمل له کابل نور تفصیل راکوي.
د کورونی چار وزارت په داسې حال کې د تروریستي شبکو فعالیت د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ بولي چې زرګونه افغان او پاکستاني طالبان په افغانستان کې د امنیت د خرابولو هڅه کوي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وی خبري غونډه ته ویل چې د ډلې هڅه کوي د امنیت د انتقال او انتخاباتو پروسه له خنډ سره مخامخ کړي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې ډلو د لمنځوړلو لپاره همکاري وکړي. ښاغلی صدیقی ویل چې د پاکستان د طالبانو زرګونه کسان د افغان طالبانو همکاري کوي.
زموږ معلومات ښیي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک زرګونه کسان د افغاني طالبانو په همکاري هڅه کوي چې د افغانستان وضعیت په ځانګړې توګه د امنیت انتقال بهیر ګډوډ کړي.
د القاعده طالبانو، حزب اسلامي، حقاني شبکه، د پاکستاني طالبانو تحریک، د مولوي خالص ډله، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لشکره طیبه ډله او د محمدیه شریعت نفاذ هغه ډلې دي چې د کورونی چار وزارت په وینا د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ پېښوي. تر دې مخکې د میدان وردګو والی عبدالمجید خوګیانی د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې ویلي و چې د ولایت شاوخوا 200 پاکستاني وسلوال د طالبانو په جامه کې ورغلي دي. داسې ښکاري چې په ځینو نورو ولایتونو کې به هم ورته حالت وي. یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د دې ډلو د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل استخباراتي فعالیتونه زیات او امنیتي ارګانونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. د پوځي چارو کارپو جنرال امرالله امن داسې وایي
مسولیتونه د افغانستان حکومت هم متوجه کیږي چې امنیتي سکتورونه دوی باید سنبال کړي په هغه مخکتللو وسلو باندې او هغه تجهیزاتو ته تنظیل کړي. ولې هغه صنف چې دلته ډېر مهمه رول لري چې هغه کشف او استخباراتي صنف ده چې هغوی تنظیل او تجهیز کړي، دوی کولی شي چې علاج د واقعي مشکل او وقوع د واقعي باید وسي.
ښاغلی امن وایي نړیواله ټولنه باید د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې په خپل خاوره کې د وسلوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. طالبانو په روسیې کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی او په ځینو ولسوالۍ کې حتی جبهه نشتې کړې دي. کتونکي وایي تر څو چې دا ډلې له پولې بهر رامنځاینه ولري په افغانستان کې به پر ضد مبارزه له ستونزو سره مخ وي.
تاسو موږ غږ لاسه د ایراډیو ناورین نن لغړ می مخ کې د یو لس بجو په شاوخوا کې د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ په خرګوډي کې ځانمرګې بریټ شوې وو چې د ریپورتونو لمخې په کې د خونځي لستنه ماشومان او یو تن سیمه ایس پولیس وشل شي وو. همدارنګه چارواکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د یو تن سیمه ایس پولیس په ګډون شپاړه ستنه نور چې د دې ولایت د امنیت د قومندان په وینا ټولې ملکی وګړي دي په دې پیخه کې ټپيان شوې دي. په یاد پیخه کې د ائتلافي کونو د دوو سرتیرو د ټاپیکېدو په خله هم شبه اخوانن سار وختي په لغمان کې په یو ملکی موټر د ماين چاودنه شوه چې د یوې کورنۍ وطن غړي پکې وشل شوه. د لغمان د پیخه پاړه ل جلال آباد څخه د شاممود شینواري ریپورت اورو.
د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې د دوشنبې په سهار شاوخوا 9 بجې د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد خورته نږدې سیمه کې پر یو ملکي موټر د سړک تر غاړې د مین چاودنه شوي. د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په یاد موټر کې د یوې کورنۍ 9 تنه غړي سپاره وو چې په چاودنه کې ټول وژل شوي دي.
د حکیم آباد خورته نږدې د ملکیانو په یو موټر باندې د سړک د غاړې یو مین چې د مخالف وسلوال لوري ځای پر ځای شوی و چاودلې، چې له امله یې څلور مېرمنې، دوه ماشومان او یو تن ډریور په شهادت رسېدلي دي. لغمان والی ډاکټر فضلالله مجددي په دغه ویرجنه پیښه باندې خپله ژوره خواشیني څرګندوي.
د ځواک په خبره دغه وژل شوي کسان سهار وختي له کوره د سوخت د بوټو په ټولولو پسې تللي وو چې کور ته د ستنېدو پر مهال پرې مین الوتی. د یادې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. بل لور ته د افغان ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو پر مټ د لغمان مرکز اړوند د حکیم آباد، نوري او ګلارام په سیمو کې د مخالفو وسلوالو پر وړاندې چانیز عملیات هم نن سهار وختي پیل شوي. سرحدي ځواک وایي چې په دې عملیاتو کې د ملي اردو د انجینرۍ د ټیم له لورې تر دې دمه 2 مینونه کشف او خنثی شوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د ایران د مذهبي مشر امام خمینی د مړینې 40 تلین په پام کې دی چې د پیروانو لخوا د سه شنبه په ورځ ولمنځل شي، خو رپورټونه وایي چې د کابل په ځینو سیمو کې لا څو ورځې د مخه د خمینی تصویرونه لګیدلی دي او د پیروان وایي چې د ورځې لمنځلو ته بشپړ چمتووالی نیولی. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د کابل ښار د غربي سیمې په واټونو، د سړکونو پر سنډو او د مذهبي مراسمو د اجرا کولو د ځایونو ترڅنګ د ایران د مذهبي مشر امام خمینی لوی لوی تصویرونه په لوړو لوحو نصب تر سترګو کېږي. که څه هم په پام کې دی چې د امام خمینی د مړینې 40 ورځ د سه شنبې په ورځ د ده د پیروانو لخوا ونمانځل شي، خو د سیمې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته وویل چې خمینی یو مجاهد او روحاني شخصیت و او دوی د ورځې لمانځلو ته مخکې له مخکې تیاری نیولی دی. د کابل ښار د دشت برچی اوسیدونکو سید مصطفی او سید هاشم وویل
یک شخصیت بسیار مهم است در جهان تشیع. دیگر کدام چیزی نیست که مثلا ما خاطر ایرانی بودن یا به خاطر
په تشیع مذهب کې دایو مهم شخصیت دی، بلکه کوم خبره نه ده چې دا د ایران دی. زموږ پلرونه او نیکونه د مذهبي پیروان و، موږ هم ورځ لمانځو. دا واقعي مجاهد و، په خلکو ګران دی، ځکه لوی لوی تصویرونه په لوحو نصب دي.
بلخوا یو شمېر محصلینو او د مدني ټولنو فعالانو رسنیو ته خبر ورکړی چې د سه شنبې په ورځ به په کابل کې د دې پر ضد یو اعتراضیه غونډه وکړي چې ولې په افغانستان کې د ایران د ستر مذهبي مشر امام خمینی د مړینې ورځ نمانځل کیږي. ځینې کابل ښاریان وایي د دیموکراسۍ د اصولو له مخې د مذهبي ورځو او شخصیتونو تجلیل د هېواد د هر طبقه قانوني حق دی، خو د هېواد په اوسنۍ شرایطو کې په دې کار کې افراد مناسب نه دی. ځینې بیا وایي چې د امام خمینی د مړینې ورځ دی په ایران کې ونمانځل شي، نه په افغانستان کې.
نوم وحدت الله ده، دا ښه کار ځکه نه ده چې دوی باید د شرایط په نظر کې ونیسي، دوی باید داسې کارونه وکړي چې افغانستان په ګټه باندې وي. په ښار کې روان وي سلز په وړو ماشومان چې د درسونه بې برخې شوي، دونه باید د دو ته یو د تعلیم زمینه برابره شي، د دو سه قلم کتابچې کومک وشي، دو ته د مکتب زمینه برابره شي.
نوم نظیف الله، دا په کار هم نه ځي. خمینی ورځ موږ دلې په افغانستان کې ولمانځو. موږ په افغانستان کې باید خپل ملي شخصیتونه لرو او دیني روحاني شخصیتونه لرو. یو ورځ کول منځل چې خیر او خمینی ورځ چې دلته لمانځل کېږي، دا خو زما په نظر داسې مناسبه نه ده، ځکه هغه افغانستان سره هېڅ تړاو نه لري. نو
کارپوهان وایي افغانانو ته په کار ده چې د پردیو شخصیتونو پر ځای خپل تاریخي، مذهبي او ملي شخصیتونه ولمانځي. احمد سعیدی وایي
افغانستان از خود شخصیت های دینی مذهبی قابل احترام داره. اگر ما از خود تجلیل میکنیم بهتر بود.
زما په باور افغانستان په خپل د احترام وړ دینی او مذهبي شخصیتونه لري. که موږ خپل ونمانځو شبوي، خو ایران هیڅکله هم د افغانستان شخصیتونه نه دي تجلیل کړي. دا چې څوک تجلیلوي د هغو خپل کار دی، خو افغانان به هویت ملت نه دی، د دوی منزل هم ضروري دی.
یو شمیر نور کتونکو په کابل کې په دارنګ شاندارو مراسمو د خمینی د کلیز انمانزل د افغانستان په ځینو سیاسي کړیو د ایران د نفوذ اغیز ګڼي. دوی وایي ایران په دې توګه غواړي چې له سیاسي او فرهنګي پلوه په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي.
په په ختیځه سیمه کې د مومندو قومي مشرانو د یوې لویې غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې ده چې دوی به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د دوی په سیمه کې امنیت ګډوډ کړي، چې ولایتي چارواکو د مومندو د قوم د دې اقدام هرکلی کړی. په دې اړه ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینوار نور تفصیل راکوي.
په ختیز کې د مومندو قوم میشتو 15 ولسوالیو قومي مشرانو د یوې لویې غونډې په ترڅ کې پریکړه کړې چې دوی به په خپلو سیمو کې خپل امنیت ساتي. په یاده غونډه کې چې تیره ورځ د ګوشتې په ولسوالۍ کې ترسره شوه، د لالپوري، ګوشتې، کامې، کوز کونړ او د کونړ د سرکانو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو برخه درلوده. له ګوشتې ولسوالۍ څخه دغو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له تیرو 2 اونیو راهیسې په خپلو ولسوالیو کې لومړی له ولسونو سره ناستې کړې او وروسته په یوې سترې غونډې کې چې د مومند ټول قومي مشران پکې حاضر ول، د امنیت د خوندیتوب په خاطر یې یاده پریکړه وکړه.
جامه غونډه زمونږ خپل قومونو پاس قومونو د ماخیر او دوخیر او خوګاخیر او جنې پر عمومي غونډه وکړه. او هغه غونډه ټوله بیا هم لاندې و، د زمونږ د لاندې اجان چې لاندې په ولسوالۍ په دې سیند په غاړه پراتې دوی سره هم شریکه کړه چې ته هغه امنیتي ننګونې چې د ګوشتې ولسوالۍ، د لالپورې ولسوالۍ، کامې، د خاص کونړ او سرکانو چې دا ټول د مومند مشته ولسوالۍ دي او دا سرحد ته تېرمه پراته دي، په دې کې په اول قدم کې په منځ بحث وشو چې موږ ته کومه امنیتي ستونزې موجود دي، د دې لپاره تدابیر ونیول شو چې په هغې تدابیرو کې دې خلکو ټول د یو متحد ځان د یو متحد وجود په شکل باندې سره فیصله وکړه چې موږ کار چې امنیتي مشکلو د هغې په حل کې به ګډې هلې ځلې کوو. چې په دې کې تقریبا 500 باندې نفر برخه اخیستې وه، قومي مشرانو برخه اخیستې وه. اول کې باپ پریکړه په اخیره کې وکړه، د امنیت بالا بتامان چې موږ به یو دښمن ته بچا اجازه ونه کړو چې موږ په خاوره کې انسان داسې عمل وکړي چې هغه زموږ منطقې دپاره د امنیت دپاره زره سبب وګرځي او د متازي کارونو مشکل پیدا کړي.
بلخوا د ننګرهار د ولایت وین احمد زیاد رضی ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایتي چارواکو د مومندو د قوم دغه اقدام خوښي ښکاره کړي او په خبره یې چې امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ به د امنیت د خوندیتوب په برخه کې مهم رول ولوبوي.
موږ همیشه د ولسونو د همکاریو پرمټ د دې ولایت د امنیت ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. دا ځل چې د ننګرهار د مومندو 15 ولسوالیو درنو ولسونو غونډه کړې ده او جاړې ښکاره کړې ده چې د دولت او د امنیتي ارګانو سره به حمایه کوي او همکاري به کوي. موږ د دوی د دغه حرکت هرکلی کوو.
د مومندو قومي مشرانو وایي چې په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د دوی د قوم خلک میشتي او دوی به هڅه وکړي چې د مومندو د جوړې شوې شورا پر مټ په نورو سیمو کې هم ورته پریکړې اعلان کړي.
خبری مجله اوري
دوستانو، د هلمند ملي سوداګرو او د شرکتونو اساسو له مرکزی دولت نه غوښتنه کړې چې د هلمند او کونړ د سیندو بره مهار کړی او د هغه بندونو کارونه د چټک شي چې د کلون رئیس د ژمنو سره سره مختن نه دي تللي. له هلمند څخه الیاس تای نور تفصیل راکړي.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې ملي سوداګر او د آزادو شرکتونو استازي راټولېږي او د دولت څخه د کجکي د برښنا د فابریکې درغول غوښتنه کوي. دوی وایي هغه وبدي په بندونو کې راوګرځول چې دا مهال د هلمند او کونړ له سندونو ګوندوي هیوادونو ته ځي. په دې مخه په لشکرګاه کې د سلګونو سوداګرو او ملي پانګوالو په ګډون جوړ شوي غونډه ته ویناوي وسوه. د هلمند ملي سوداګرو د ټولنې مشر علي احمد ناصري وویل د مرکزی دولت له لوري د ستورو پروژو په برخه کې توجه نه ده سوی. هغه وویل د دې جملې تر لسو ډیر کلونو کېږي چې د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو کار نه دی پیل سوی. ناصري وویل د هلمند ملي سوداګر چمتو دي چې تر خپل وسه د دولت سره د کجکي د برښنا د فابریکې او پر کونړ سیند د جوړېدونکو بند په کارونو کې مرسته وکړي.
نور موږ هیله د خپل دولت څخه چې په دې هرڅه کې اساسي پلانونه جوړ کړي او عاجل اقدامات وکړي چې د دغه دواړو سندونو اوبه رحمار کې او په خپل وطن کې په خپل هیواد کې ځینې ګټه واخلو او په بغل کې بندونو د برېښنا جوړ شي چې دغه برېښنا به انشاءالله ډېر ظرفیت ولري چې په هیواد کې ډېر وګړي ځینې برخمن شي، ګټه به ځینې واخلي او په تېره ملي پانګوالو سوداګر پاکې به د صنعت څخه ډېر کار ځینې واخلي چې په صنعت په برخه کې په د تېرو 12 کلونو کې په دې اکله باندې هیڅ یو کار نه دی شوی. حتی د هلمند ولایت ملي پانګوال حاضر دی چې تر خپل وسه پورې د خپل دولت سره په دغه پروژه په جوړولو کې ونډه واخلي.
په دې غونډه کې چې د هلمند د ژورنالیستانو د اتحادیې په غوښتنه او مرسته جوړه شوې وه، ټینګار وسو چې د هلمند سیند اوبه ګاونډیو هیوادونو ته د بهېدو پر ځای د یوه نهر په ډول پر هغه دښتونو ولګول سي چې دا ګړی شاړ پرته دي. د هلمند یو ملي سوداګر حاجي متي الله د برښنا پر وزیر تور پورې کړ چې سیمه ییز او قومي برخورد کوي او د کجکي د برښنا د بند کار تر نظر اړول دي. دوی د کونړ پر سیند د جوړیدونکو بند د کار د چټکېدو غوښتنه هم وکړه.
د دې پر ځای که جناب وزیر صاحب اسماعیل خان هغه دوه پروژو ته ترجیح او مقدم والی ورکړی وای، زموږ د افغانستان ډېر خلک به ځینې برخمن شوي وای او د سوکالۍ ژوند ته به مخه کړې وای.
که یوازې د هلمند سیند اوبه راوګرځو، یو د بکوا دښت فعال سي او هغه ته اوبه ورکول سي، ټول افغانستان زه په اطمینان او په ډاډ سره ویلی سم چې د هرې نگانه به د هغه نه استفاده پور شي او هغه ته به هر څه که غله دانه وي کار سي به هغه ورکول کېږي.
په هلمند کې د ایسا یا د ملي پانګونې د ادارې د ساحوي دفتر مسؤول اجمل اجمل وویل د هلمند دولتي اداره چمتو ده چې هغه وسایل او امکانات د سوداګرو په واک کې ورکړي چې په دې برخه کې ورته اړتیا لري. هغه وویل خلک د مرسته وکړي چې په سیمه کې امن ټینګ سي.
موږ او تاسو ډېرې پریمانه اوبه لر، البته د هلمند سیند او نن نور ملکونه ورباندې سمسور دي، نور ملکونه ترې استفاده کوي او زموږ په ملک کې هیڅ نو استفاده نه کوي.
د کجکي د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو ژمنه اته کال وړاندې د جمهور رئیس حامد کرزي له لوري وسوه، خو لا هم تر دې دمه د دې فابریکې د دریم توربین د تړلو کار نه دی پیل شوی. محمد الیاس دایی، د ازادۍ رادیو، هلمند.
تاسو زموږ له ازادۍ رادیو نه اوریدي. واوري وامو لیدل چې په هلمند کې نن په لسګونو سوداګرو د شرکتونو خوندانو ژورنالیستانو یو غونډه کړې او په دې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د کجکي او کونړ د اوبو په بندونو د کار پیل شي. د کونړ اوسیدونکو هم د حکومت او نړیوالو مرستندویانو نه د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا د بندولو جوړولو له پرله پسې غوښتنو او اوږد صبر د نامالي کېدو ژمنو ناهیلي شوي او دوی هم پرون یوه غونډه کړې او په غونډه کې یې پرېکړه وکړه چې مرستې به راټولوي او د یاد بند د جوړولو چارې به خپله پیلوي. په دې اړه رپورټ زموږ په نورو خپرونو کې مه هېروئ. همدارنګه د مچلغو د بند د نیمګړي کار په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو چې زموږ د سبا ورځې په خپرونو کې به یې واورئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین، هند او پاکستان لګیا دي د خپلې اټومي وسلو شمیر زیاتوي. د نړۍ درې اټوم لرونکو هیوادونو چین، هند، پاکستان تیر کال د خپلو اټومي وسلو شمیر زیات کړی. فرا هیواد په دې اړه د فرانسې خبری اژانس رپورټ مهم ټکی وړاندې کوي.
په سټاکولم کې د نړیوال سولې د څېړنې انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي پروسږ کال د چین د اټومي سرکو شمیر 240 و، خو سږ کال 250 دی. د پاکستان د اټومي سرکو شمیر پروسږ کال تر لسو زیات سو او اوس یې د اټومي بمونو شمیر له سلو څخه 140 ته رسیږي. هند هم تقریبا د اټومي سرګلولو شمیر تر لسو زیات کړی دی او سږ کال یې د ټولو اټومي سرکو شمیر له نوي څخه 110 ته رسېدلی دی. د سپری یا د نړیوالې سولې د څېړنې انسټیټیوټ د کلنی راپور پر اساس د وسلو دا ډول مسابقه د ډېرې اندېښنې وړ ده. نوموړي انسټیټیوټ د وسلو دا مسابقه په اسیا کې نازکه سوله بللې چې ژر ماتېدای سي، ځکه چې د 2008 میلادي کال راهیسې د پاکستان او هند، د چین او جاپان، دواړو کوریاو او نورو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دې هیوادونو یا حکومتونو یو له بل سره له مستقیمې جګړې څخه ډډه کړې ده. یو د بل په خاورې کې یې د بغاوتونو ملاتړ بند کړی دی او یو پر بل یې د لسیزو زاړه شکونه لا اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. اقتصادي او سیاسي همکاري یې نه ده پراخه سوې. په راپور کې لیکل شوي چې یوازې دوو لویو قدرتونو، روسیې او امریکا، د اټومي سرګلولو شمیر لږ کړی دی. روسیه د اټومي سرکو شمیر له 10,000 څخه 8,500 ته راکښته کړ او امریکا د خپلو اټومي سرګلولو شمیر له 8,000 څخه 9,500 ته راټیټ کړ. د سیپری یا د نړیوالې سولې د څېړنې انسټیټیوټ وایي چې په نړۍ کې د اټومي سرګلولو شمیر ډېر اټکل شوی دی، ځکه چې د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه یو ډول یا په مساوي توګه د خپلو اټومي وسلو شمیر په شفافه توګه نه څرګندوي. مثلا چین په دې برخه کې مبهم دی او روسیه هم په تدریج سره د خپلو اټومي وسلو شمیر ډېر نه څرګندوي. د نړیوالې سولې د څېړنې انسټیټیوټ لا تر اوسه شمالي کوریا او ایران د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په قطار کې نشمیري، ځکه چې د دوی د اټومي وسلو پروګرامونه لا تر اوسه په لومړیو پړاوونو کې دي. د فرانسې خبري اژانس لیکي که څه هم په نړۍ کې په مجموعي توګه د اټومي سرګلولو شمیر لږ سوی دی، خو د دې انسټیټیوټ په باور د اټومي وسلو له کبله په موجودو تهدیدونو کې کمی نه دی راغلی. د نړیوالې سولې د څېړنې یو لوړ رتبه څېړونکی شنان کیل وایي، یو ځل بیا وایم چې ډېر لږ امید شته چې د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه په رښتیا سره غواړي چې د اټومي وسلو شمیر زیات نه کړي. په دې هیوادونو کې د اټومي وسلو د اوږدې مودې د عصري کولو په نامه پروګرام د عملي کېدو په حال کې دی، او دا د دې خبرې وړاندیز کوي چې اټومي وسلې لا تر اوسه د نړیوال حیثیت او قدرت نښه ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زموږ یو بل نیم